فیچری. په دې خبرونه کې مو استاد شاعر پیر محمد کاروان را چخولای چې وایي شعر یو مودل ما مرور شوی وو.
بیرته دغه خپل شاعر ما سره په خلاصه
په خوښ کې شمیر شاعرانو شعرونو ته شاکړ
تر په خوا اوس نصر ته ډیر پام شوی دی.
په نن کې هر کې پر نقل وسایتو ناشنا جملې هم لیکل شوی.
ما سره ټکر او ستامه ته چکر او
خوش مخرم دی بدمعشي طرف ته کش کوي.
شکیلا ناس مورا شخوری چنشتی دری لسیزی ورسته سندرو تا بیا مخه کری
دیر بدلون راغلی دی زکر چی اوس نیو تکنالوجی راغلی دا
نور مطالب هم لر دا افغانستان دا سورپوهان و طولنی کیسو تا جایزه ور کری دی دا اطلسمی پری انگریز شاعر ساموئل کولریج وای دا شیر بلوری نصر نده ساینس دی د دې سربیره چې ساينس او ادبیات د بشري فکر دوه اساسي سره بیل فعالیتونه دي د ساينسي ټکنالوژي له برکته دا دوه ورځ تر بل یو ډول سره نشتي کیږي د افغانستان د سورپوهانو ټولنې د ماشومانو لپاره د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې په کیسو کې خبرې اترې ساينسي دي په دې اړه لقابله راپور لرو
د افغان سورپوهانو ټولنې د ساينسي ډیالوګ لرونکو کیسو فیستیوال درې غوره ګټونکو اعلان کړل دغه فیستیوال چې روان زیږدیس کال د جنوري د میاشتې په اتمه نیټه اعلان شو او سلوي خورزي وخت ونیو او پایلې اعلان شوې چې د سیمین برکی مرجان نوري او پریسا امینیار پونوم لیکوالو په ترتیب سره پکې لومړی دوهم او دریم ځای خپل کړ د لومړي مقام ګټونکو کیسې لیکوالي اغلی سیمین برکی ته لس زر افغانۍ جایزه هم ورکړل شوه د افغان ستورپوهانو د ټولنې علمی او فرهنګي مسول فهیم سپینغار آزادی رادیو ته وویل چې دوی غوښتل 15 غوره کیسه انتخاب کړي خو په خبرې نورو کیسو ټاکل شوی معیارونه پوره نه کړل د نوموړي په خبره د دغه کانکور له جوړولو ساينسي علومو په ځانګړي ډول ستورپوهنې ته د ماشومانو او نویو ځوانانو هڅول و خاغل سپینغر وای دوی د راتلونکو کلونو لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري او په 15 غوره کیسو کې له ځینیونکو کیسو به کارتوني فلمونه هم جوړ کړي
افغانستان د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې مصرفي حالت لري د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي په تولید کې نقش ولرو موږ اړیو تر څو ماشومان ساينس برخه ته وهڅو او په دغه برخه کې ورزو په همدې موخه افغان ستورپوهنې ټولنې د لومړي ځل لپاره د ماشوم د ادبیاتو لیکوالان راوبلل او د داسې داستانونو د لیکلو یو لړۍ را پیل کړل چې ساينسي ډیالوګونه ولیدل موږ لږونه داستانونه ترلاسه کړل او له دغه داستانونو 15 غوره داستانونه د انیمیشن په شکل اړو چې د کارتون په شکل یا انیمیشن په شکل به ورسته ماشومان ته وړاندې کیږي
د افغان ستورپوهانو ټولنه لاس کاله مخکې جوړه شوې چې د مسولینو په وینای په یو شمیر خوانځیو کې زده کوونکو ته د ساينسي علومو کتابتونونه هم جوړ کړي دي د یادونه ده چې په دې ورسېو کې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته پاملرنه د پخوا په پرتلا یو څه ښه شوي او بیلا بیل بنسټونه غواړي د خپل فعالیتونو په چوکاټ کې ورته کار وکړي
د افغانستان د سورپوهانو ټولنې د هغو کیسو لیکوالو ته جایزه ورکړې دي چې د کیسو مکالمه ساينسي ده د دې خبرونې په ورستیو کې د جګړې په نوم کیسه لرو خو د دې کیسې مکالمه ساينسي نه دي یو شمیر کرکتون کې وای لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې نغمه او ناول داسې دی لکه بس تاساس یو کورت ناول لیکواله چې په تنکی عمر دنمارک ته تللی هلته په عقلي او عصبي روغتونونو کې بستر شوي اوسې ناولونه ډېر مینوال لري په دې اړه عصمت څاروان راپور لري
سارا عمر د دنمارک کورد لیکواله ده دا څلور دېرش کاله پخوا د عراق په کردستان کې هغه مهال وزېږېده چې صدام حسین پر عراقي کردانو خونړی ناتار جوړ کړی و دې ماشومتوب د صدام حسین د کیمیاوي حملو او د ایران او عراق په جګړه کې تیر کړ د کوردستان د حلبچې له کیمیايي بمباري روغه ووته خو ډیر خپلواني په دې بریټ کې ووشل شو د تشای په تقدیر کې لیکل شوی و چې دنمارک ته بزي او استرالیکواله به ورڅخه جوړی شي اغلی عمر له ماشومتوبه لیکلو سره مینه لرله او لا پیغلوټه وچه شعرونه چاپول د پخپلو شعرونو کې داسې موضوعات بیانول چې عموما تابو یا پدل ګڼل کېدل
ز تابوګان د هغه شیانو چې باید د هغه په اړه څن ونوایم او په اړه یې غېدل زیات خطر لري په لیکنو او خبرو ماتوم کزه دا کار ونه کړم څوک به دا کار کوي
د لیکوال او شاعر ورستل دی مشهور شو چې په 2013 میلادي کال په دنمارکی ژبه لومړنی ناول ولیکه د دې دا ناول چې په دنمارک ډیر سټایل شوی غوسل ورکون کې نومیږي. دا ناول په نارویژي، سویډنی، سربیایي او فرانسوي ژبو وژباړل شو او تر اوسه یوازې په دنمارک کې تر 1 لک ټکو زیات پلورل شوی دی. په داسې یو هیواد کې چې تر 6 میلیونه لږ نفوس لري، د یوې لیکوالې د لومړني اثر دومره پلور لوی برای ګڼل کیږي. د ناول تر اوسه پورې د دنمارک ویکتور او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو جایزې ګټلې دي. د غسل ورکوونکي ناول اتلا یا اصلي کرکتر فرمسک نومیږي چې په کوردي ژبه اوشکې ته وایي. د ناول اتلا د لیکوالې په شان په 1968 میلادي کال د عراق د کردستان په سلیمانیه ښار کې زیږي او کیسه تر 2014 پورې په دنمارک کې دوام کوي. د ناول کیسه د لیکوالې د خپل ژوند او د ډیرو نورو مسلمانو مهاجرو شزو کې سره چې په خپل هیوادونو کې له نادودو لویدیست پناه وړیده، خو دلته له یو بل ډول کړاو سره مخامخ دي. په لویدیس کې د مسلمانو مهاجرو کورنیو د نوی نسل یو لوی ستونزه ده چې له یوې خوا په آزاد نړۍ کې اوسي او له بلې خوا یې میندې او پلرونه محافظه کار دي. په فرمس کې دا ټکر په ښه ډول انځور شوی دی. په ناروی کې مشت افغان ژورنالیست او لیکوال ډاکټر ایسا ستانگزی په نارویژي ژبه دا ناول لوسته دی په اړه وایي.
او لیکوال په خپل وایي چې د رومان اصلي کیسه ریښتونه ده، خدا نه وایي چې آیا دغه کیسه په خپل د دې ده کنه په بل چا ته رسوي. خټول کتاب پر خزو د تاوتریخوالي او پر میرمنو د تیریو او زور زیاتی په حق ده. د کتاب لیکواله سارا عمر وای چې یوازې زما او یاد کردستان د خزو کیسه نه ده، بلکې دا کیسه حتی د ناروی، سویډن، ډنمارک او د نړۍ په هر ګوټ کې د هر میرمنې او هر انجلۍ کیسه ده. د داستان اتل فرمسک نومیږي چې مور او پلار په زیږیدا خوشاله نه وي ځکه چې هغوی زوی غوښته، نو ځکه بیا دغه انجلۍ دوی نیکه او انا ته پرېږدي او نیکه او انا یې پر دې مهربانه وي او پالنه ډیره ښه کوي. په داسې حال کې چې انا یې د مړیو وینځون کې ده، خو په انجلۍ له کوره بهر تیری کیږي او ډیر ظلم کیږي او د ټولنې لخوا پر خځې ظلم او تجاوز او هر ډول ناروا په دغه رومان کې په دې ډول انځور شوی.
د دې ناول له خپرېدو وروسته پولیسو د سارا عمر ساتنې ته ځانګړی پام اړولې دی، ځکه چې د تابوګانو د ماتولو په خاطر د محافظه کارو له خطر سره مخامخ ده. د ناول پر اتل فرمسک د لیکوالې په شان په ماشومتوب کې د ترل لوري جنسي تجاوز کیږي. فرمسک له لیکوالې سره ډیر نور ورتوالی هم لري او دواړه په تورو وشتانو کې سپین تارونه لري. سارا عمر چې کله دنمارک ته لاړه 15 کلنه وه، څو کاله د کډوالو په کم کې تیر کړل. د دې غسل ورکوونکي داول تر لیکلو مخکې څو واري د ځان وشلو هڅه وکړه او وروسته یو بوده په عقلي عصبي روغتون کې بستر شو.
د کیسې اتل فرمس د یوې محصله لخوا په دنمارک په روغتون کې په حقیقت کې مندل کیږي یا په پیګه دغه محاصله چې د محاصله په خپل هم کوردی ول اصله ده چې په دې څه ظلمونه سوي او ولې له د رواني او جسمي ستونزو سره مخامخ ده.
سارا عمر په کوپنهاګن کې په سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس په دې شار کې اوسي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
په خوست کې نصر لیکلو ته پام لرنه زیاته شوې ده. دا سکسان هم نصر لیکي چې په خوا به شعر لیکه. علت یې څه دی؟ خوست مخه کوله خوست د خپل خبريال پوره پور کې اورو.
کله هم څو کال وړاندې به په خوست او نور ولایتونو کې مشاعره، هنري او فرهنګي برنامه ډېرې کېدی، خو په دې وروستیو کې دا ډول برنامه کمی شوې او ډېرې روڼ اندو او فرهنګيانو نصر لیکلو او علمی او اکادمیک برنامه ته پام ډیر شوای دی. د خوز د شیخ زاید پانتون استاد نور الله خاد آزادې رادیو ته وایي په ورستیو کلونو کې د ټولو علمی کډیو، کلتوري او اکادمیکو بنسټونو ټینګار پدې دی چې د پښتو ژبې نثر ته باید پام وشي.
تر پخوا اوس نثر ته ډیر پام شوای دی، دا شوري دا پام شوای دی، ته کمپاین وشو، د ته کار وشو، مشران او استادان او لیکوالو بار کله ویل چې تاسو نثر ته پام وکړئ. مخکې به ک نثر ته پام کېدو د ادب لارویانو به نثر ته کار کوو، یا خو به هنري نثر لیکه او یا به علمي نثرونه لیکل. اوس نو کابو په هر برخه کې د علم په هر برخه کې لیکوال لګیا دي. د بلې ژبې نه چې علم زده کوو، یو طرف ته به پام په ژبه کې وي او بل طرف ته به علم ته زده کوو. خپله ژبه کې علم چې دی نسبتا د بلې ژبې نه په اسانۍ لاسته راتلی شي.
خوسته شاعر ولی مدخان خادم وایي په اولو وختونو کې ځکه د هنري برنامو او مشاعرو خوندېرو چې خلکو اوږده کلونه د فکري سکون څه نه وو اورېدلي.
لیکم الواکا پخوا خوست کې ډېره توجه شعر ته وه، اوس نه یوازې نثر ته پام ډېر شوی، بلکې په نثر کې موږ ډېر زیات پرمختګ وینو.
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې 2 عنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړلي دي.
ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم، پیل مې له شعر وکړ. شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومې ده. خو وروسته مې درک کړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي. بله دا چې شاعر د خپل ذهن او فکر سماره ټولنې ته وړاندې کوي او نثر لیکونکي د اړتیا له مخې لیکل کوي.
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج وایي دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوې چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي.
او نثر ځکه په ټولنه کې په تیزۍ سره خورېږي چې د خلکو له عملي ژوند سره اړیکه ډېره ده. نثر په ټولنه کې د علم په مولو کې ډېر نقش لري. کچېری زمونږ په ټولنه کې معیاري نثر عام شي، زمونږ په ټولنه کې ورسره علم عامېږي.
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختیا او ډېرېدل دي.
په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي په هغې کې د زیات مصروفیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی، ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سي دوامدار وساتل شي او نوي تجربه او انزورونه او پیغامونه په خپل د قلم د لارې په شعر او نثر کې ټولنې ته وړاندې کړي.
خوستي فرهنګیان دا هم وایي د پوهنتونونو او علمي مرکزونو په ډیرېدو سره په طبیعي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډیره شوې او دا برخه چې څومره پراختیا مومي په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غني کیږي.
پراپور که ما واوریدل چې یو شمیر خوستی لیکوال وایي دې ته اړتیا زیاته شوې چې نثر ته پاملرنه زیاته کړو. وړاندې به مو په خپرونه کې لدی هم خبر کړو چې په ننګرهار کې ځینو نثرونو خلک اندېښمن کړي دي. خو له بې خبرتیا وروسته له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه اوریدلی شي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
کاروان صاحب، یو شمیر کرکتون کې وایي د شاعر لپاره درې شیان ضروری دي. یو دا ده چې خپله ژبه ولري، دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي، او دریم چې شعر یې له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیزي. دا درې خبرې تر کوم بریده ستاسو په نظر سمې دي، او که سمې وي تاسو په خپل شعر کې څومره ورته پام کړی؟
دا درې خبرې ستاسو وګړي ډېرې بنیادی خبرې دي. د سړي زړه اوبه پیسکي، یعنې ډېرې واقعا د کار خبرې دي او د شعر لپاره بېخي لازمي او ضروري دي. او د دې تر څنګ فطرتن هم د کار ته باید جوړ وي. شعر ته نه فطرتن، د فطرت هم دغه شوي چې دغه شعر فطرتن د ماشومتوب نه د په هغه پوت کې د اروا کې د په زړه کې راځون شوی وي.
د فطرت خبره کې دي چې له ما سره د ازادي راډیو نور اوریدونکو هم مومنه چې کاروان صاحب یو استاد شاعر دی او فطرتن هم شعر ته جوړ دی. د غدري شان چې ما مخکې درته یاد کړل، دا تاسو په خپل شعر کې څومره مراته وي؟
زما په نظر باندې شعر هنر دی، هنر فن دی. کنه نو که څونو غونډه طاقت فرسا یا د سملاماتون کای مشخص پکې نه وي، د شعر لپاره کوم ریاست هغه هم زما په نظر باندې یو جنانه او کای په لخوان د ډاکټر ریاست باید وي. مسلسل یو ځکه چې هغه د لکه یو ما یو عاشق د معشوق مینه نه پیږي، د شعر هم د معشوق وګرځي او تا ځان د سلیوانه يم کړی، ځان به سي روان کړی او فکر او خیال او خوب او ژوند او ویشه د هر څه د
فکر نه کوي چې تاسو ول چې زحمت ډیر نه پکار. مثلا که یو څوک شعر لیکي د په پښتو کې فرزن یو څوک شعر لیکي د باید کلاسیک اشعار ولولي، د باید نوی اشعار ولوري، د باید له نوی شعر له اصول ځان خبر کی، د خپل یو زحمت دی، یعنی یوازې فطري استعداد کافی نه دی.
او دا نو دا خبره خدای نو زکه چې خامخ اولاد درې خو باید چې د مطالعه وکړي خپل د نورو شعرونو د کلاسیکو شعرونو د معاصرو شعرونو ډېر څه لوستل هم د خپل شعر د لیکلو تر څنګ ډېر یو مهم لوستونکی وي چې ښه شعر پسې لکه د شاتو مچۍ چې ګلونو پسې ګرځي دا ښه شعر په لوستلو پسې داسې لحاظه وګرځي.
یو شمېر ناقدان دا اقرار کوي چې تر دوی خپل هنرمند خپل اثر بهتره کرکتون کړي یا ښه کرکتون کړي. تاسو کاروان صاحب د چنار خبرې کوي له شعري ټولګي را وروسته شعرونه څرنګه دي؟
ډیره موده ما مثلا شل دویش کلمه د نوې کور نوې ژوند دغه ډراما لیکله. هغه ډراما دغسې یو کار و چې پرسلاله لکه یو فرمایشي غوندې کار و. زه مجبور چې مثال د خپل معاش په خاطر هغه ولیکم. نو زه په دې کې ستړی کېدم. نو یو څه موده هغه شاعري چې وه نو هغه کم د زړه زور مې چې و بېشتله هغه به په ډراما کې ووتلو. هغه نه وروسته چې زه بیا د ډرامې نه اوزګار شم دغسې کار مې و چې هغه ما د پاره ستړی کوونکی هم نه و. بیرته زه فکر کوم چې شاعري بیرته هغه پخوانۍ شاعري چې هم ما سره پخلا شو او ډېر شعرونه لیکم دا چې زه قضاوت نشم کولی په خپل شعرونو باندې.
نو څوک په قضاوت کوي؟
د ذوق خاوندان به قضاوت کوي.
د افغانستان په څیر ټولنه کې چې اکثریت خلک سواد نه لري او دا اقرار هم باید وکړو چې شکره کتون کې نه لرو، فکر نه کوي چې خبره باید د لوستون کې قضاوت ته پرې نشتو؟
دا خبره صحیح ده چې خپل هم باید سړی نظر پی ورکي. او دا ډېر هم دا کېدای شي چې مثلا اوس موږ شعرونه لیکلي دي د هر یو شاته کېدای شي داسې یو بیکګراوند یوه منظره وي. خو هغه منظره خو موږ نه ده ورسره تشریح کړي کنه چې دا شعر څه راباندې لیکلی دی. نو کله کله کچېرې دغسې وشي چې یو شاعر د خپل شعرونو هغه پس منظر یا هغه شعر چې دو کوم حالاتو کې څنګه لیکلی دی له څه نه یې اثر اخیستی دی یو څه ورباندې لیکلی دی که داسې شننه وشي نو دا ښه خبره ده.
کاروان صاحب، ستاسو د شعر په برخه کې چې کومو کسانو چې ما څه اورېدلي دي هر یو دا وایي چې د کاروان صاحب ژبه د شعر ډېره عالي ده. په کلاسیک ادب کې فرزن وایو چې د خوشحال خان ژبه، د رحمان بابا ژبه، په نړۍ کې شعر یعنی ژپوهانو ته نه راجې کوي، لیکن یو شمېر کره کتون کې بیا په افغانستان کې شته چې له شاعر غواړي چې د دوی په فکر سم کلمات په شعر کې ځای په ځای کړي. تاسو چې کله کلمات په شعر کې انتخابوي دغه اصل ته په فطري ډول باندې کلمات انتخابوي او کنه د خلکو وسواس ته مو هم پام دی د کره کتون؟
داس دا که د خلکو وسواس سړی پام وکړي هغه وسواس سړی خرابوي. هو فطرتن که داسې سړی یو څه ته جوړ وي کنه، یعنې فطرتن عاشقانه او شاعرانه ډول جوړ وي. نو ژبه مهمه ځکه ده چې د شعر هغه بنیاد خو خپل ژبه ده. ژبه ده چې مثال شاعري پکې کېږي. یو هر کلمه لکه په دنیا په ژوند کې هر څه جوړی جوړی دي، کلمې هم داسې جوړی جوړی دي. که چېرې د توافق له مخې دا کلمې په فطري ډول باندې د صمیمانه ډول باندې راوړل شي نو دوی ښه جوړی جوړوي، په اصطلاح ښکلا زیږونکې جوړی جوړوي.
له ژبې که فکر ته راشو، شعر یو فکر نه دی ځینې وایي کنه، وایي شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې ممکن په فکرونو بدل شي. ځکه وایي چې شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی او فکر هغه شعور دی چې پوخ شوی. خو که یو شعر کاروان صاحب د یو فکر د بیان لپاره وي، ځینې وایي چې شعریت اغیزمن کیږي، ځینې وایي څوک چې شعر د یو فکر لپاره استعمالوي نه شعر شعر شو او نه فکر فکر شو. څرنګه دا نظر تاسو تاییدوي؟
نو زما خپل انداز دغه نظر دی کنه چې که څوک په دې ډول استعمالوي د ویډیوګانو لپاره د یو فکر د ثابتولو یا په اصطلاح باندې دغه لپاره د یو فکر د کار لپاره د کار کولو، زما خپل هم دا نظر دا سن دا مې نه خوښیږي. خو ولې نه یو دلته به یو نقاب خبره یاده کړم. د فرانسوي یو شاعر د سیوخه نوم لري الوري دی، طال الوري نوم یې وسره نه یسو بخنه غواړم. هغه خپل یو شعر لیکلی دی پول والري هغه یو شعر لیکلی دی. هغه شعر کې ډېر ښه نقد شوی دی. هغه شعر دغسې دی چې شیر خودل دی و چې دا د میوه خاصیت لري وای مونږ میوه چې دی د خوند او د ذوق د لپاره خرو د غذا غوندې نه خرو خو دغه میوه بیا په خپل ذات کې وروس خپل غذایت هم لري نو ښه شیر سید هغه هم دی چې مثال اول خوند باید ولري ذائقه باید تسکین کړی شي ذائقه مو خوږه وساتي نو دا چې وروسته بیا غذایت پکې وي فکر پکې وي دا خو لا نور ولې نه دا مهمه خبره ده چې یو فکر چې دا هغه باید په خیال د خیال په ورېښمو کې د کلماتو په ښکلا کې په ځلا کې بدې کې باید نغښتی وي.
کاروان صاحب ځینې وایي شعر له مینې په رنګ باندې مشخص شی نه دی او حدود یې نه شو ټاکلی کنه چې دا حدود دي او لکه څنګه چې په مینه باندې نظریه نه شو بیانولی په شعر باندې هم نظریه نه شو بیانولی لیکن شعر وایي فردي تجربه ده چې فرد له ژوند سره تړلی ده زموږ ژوندي ګڼ شاعران کاروان صاحب عامه تجربه را اخلي عامه تجربه د ساينس په درد خوري مثلا یوه ډله یوه خبره کوي او نه د هنر زموږ د ژوندیو شاعرانو په شعرونو کې مثلا معشوقه لا هم د آدم خان او درخانۍ د نقل معشوقه ده که د مینې اثار په شعر کې کوو کاروان صاحب عمومي مینه یادوو لکه د ټولو شاعرانو ما یو وخت دې ته اشاره کړې وه په یوه مقاله کې چې د افغان ګڼو شاعرانو معشوقه یوه معشوقه ده یو رقم خصوصیات لري څرنګه دغه مشکل نه لرو
او دا مشکل خو شته دی بالکل دا مشکل شته دی خو زه فکر کوم چې د ژوند هر لحظه د هر چا چې یو خاصه سره ورته والی به ولري ځکه انسانان یو غم او درد هم موږ تاسو ټول په غم کې خفه کیږو په خوشحالۍ کې ټول خوشحالۍ کو مثال ښه منظره در چا خوښیږي او په ازغیو کې ته هر څوک ازاروي
د هنرمند او د عادي خلکو فرق په دې کې دی چې د هنرمند هر احساس له بل سره فرق لري ځکه شعرونه سره یو رنگ لري
هو دا ما دا خبره خلاصه کوله ما اوس مثال د خبرې په پښتو کې کلو شاعر موږ مثلا تاسو کې خوشحال بابا تر ټولو ما ته لوی بدیس کاری چې خپل ژوند د انفرادیت لري په اصطلاح نو زه هم د دې نه خدانو له دې کار سره یا تاسو لیکلي دي چې مثلا د پښتنو شاعرانو معشوقه یو ډول لري دې سره موافق یم سړی باید خپل لار پیدا کړي او د خپل کرکینه دنیا ته وګوري ژوند ته وګوري
او کاروان سپ تاسو خوشحال خټک ته اشاره وکړه فرضاً د خوشحال خټک خپل معشوقې سره په شعر کې هم داوا کوي هم استایي هم حقایق وایي هم په شعر کې صادق ته خبرې نه پټوي او هم د معشوقې له توصیفه هغه پیژنو چې دا معشوقه د څو وخته فرندې جامع هم یادوي خوراک هم یادوي دا هم یادوي چې معشوقه په اس باندې سپری ده دا هم یادوي چې دا به ډیوی ته ناستوه خو د معاصر پښتو شعر په شاعرانو کې معشوقه نه پیژنو معشوقه ورکه ده
نو خدغه بس نیمګرچا ده هر کی ما کی وی بلکی وی دغه نیمګرچا ده
دا خبره زما خوښه ده دی وی تی وناقد چې د مینې پاړه ملک دی وی سي مینا نشته خو یو ځانګړی مینا شته چې یو ځانګړی شخص یو مینا لري د همدې لپاره د مینې تجربه باید شاعر له نور سره شریک کړي خو بیا هم زموږ په عاشقانه شعرونو کې د مینې د غرنګ ورکته فکر کوم ځکه چې داسې شاعر حتی ډیر کم دی چې په دې باندې پوه شو چې دغه مینه ده د مینه ده
دا خبره هم صحیح ده یو خو زمونږ ژوند هم داسې یو ډول د محرومیتونو ژوند دی لکه نوره دنیا کې چې مثال مینې ته شعرونه ویل شوي دي یا معشوقې ته هغه سې زمینه سازي دلته نه وي ولیا هم وای چې ځار لړاندې سترګې نه مخکې دي یعنی سړی د خپل مینا بیان کې په نوی انداز باندې په نوی طریقه باندې او په د خپل هغه هغه چې دوه لپاره قابل لمس تا کپاغه ډول باندې بیان شي د ډېر ساده معشوقین هم بدرې جمال جوړېدای شي
لکه په لنډیو کې چې جوړ شوې ده ل معشوقیا معشوقیا ویا لکه د خوشحال په شیرونو کې چله معشوقی معین معشوقه جوړ شوی دا مطلب مو هم ده
او بالکل دا څه دمه مطلب ده خو خوشحال خدا سوچي یو خو د غشبندم دا سی وو خام سړی وو برلاسي وو په اصطلاح باندې قوانین هم کې شي ما ته ول شو نو زما نظر دا دی چې مینه بیا هم مینه ده چې دا معشوقې سره وي ارمان سره وي هر څه سره وي یو نوی انداز یو نوی کیفیت باید پکې پیدا کړي چې دغه معشوقه وي دا مینه وي دا ارمان وي چې دا انځوروي باید یو نوی یو نوې چوکاټ یو نوې انداز یو نوې کیس په دې ورو بښ
کارون سب امدا نوې انداز چې تاسو وایستي دغه انداز د کرکټونکو په باور په خپل هنرمند کې دی یعنی کدی چرته لخپل حواس او کار واخلي لخپل عاطفي لخپل احساسه لیکلي نوي کېدای شي خدای نور ته ګوري د ټولنې ته ګوري د ټولنې قیودات ته ګوري دې ته ګوري چې کزه چرته یو معشوقي په باره کې ولي کما معشوقه چې هر څه ده لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه بیا به دا خپشي هغه د خپشي خلک بڅوي دغه شي دغه خود سانسوري په پښتو شعر باندې منفي تاثیر نه دی کړی
دا منفی تاثیر کوي بالکل دا یعنی دا موږ د دې داسې ډیر باید وښلو
آزادی رادیو مچلا ل آزادی رادیو څخه اوري
دا آزادی رادیو مچلې په دې برخه کې د تناس شاعر عزت الله جواب یو شعر د پښخ کې
قرض برا ترا نکړي مجبور مصاحبا ډاکټر تزم درمل اخلم رنزور مصاحبا دا شکر دے چکلی کی د خان مانای جوړیږي او زپ کی د څورزو مزدور مصاحبا حاجی عمره د هموکړه وطن ته په خیر راغلی دعا دیرا تکڑی دا مشکور مصاحبا هاگا ورس سر مخ شلو خطا سر وخ نو پیاد که بدی سنا سا ضرور مصاحبا توبه خلومی دی ما تشی چی سپینی سپینی وایم پا دیباندی دا هر سڑی تربور مصاحبا جواب ما خبر را نمخ کی رست کیگی دخکل مخ کی دغسی ترور ما صاحبا
د افغانستان علوم اکاډمی راتلون کی کال څه چاپوی څه بدلونونه راولی څه نوی هڅه کوي دا اکاډمی په 1950 کال کې د پښتو ټولنې د تاریخ ټولنې د پښتو چرنو نړیوال مرکز او دایرة المعارف له ټولنې څخه دا غزمان د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې جوړه شو د دې اکاډمۍ له علمي معاون رفیع الله نیازی څخه به واورو چې نوې مریض کال اکاډمۍ څه هڅه کوي
لومړی ته دا چې 50 سلنی د سربو پر لږ سوال له سوال کال کې چاپ کړو بل په پلان کې دا راغلی چې سوالس علمی سلنی سیمینارونه په علوم اکاډمۍ کې دایریږي د دې ترڅنګ اراده مدار چې علوم اکاډمۍ چونلس علمی تاریخي مجلې لري نو پاغو کې د شپږ دیشو علمی سیلنیزو مجلو چاپول چې زموږ هر مجله درې میاشتنې ده نو کله دا ټول سره جمع شي نو هغه شپږ دیش غن کې نو په دې په اساس ونه چې په هر درې میاشتې کې به زموږ د علوم اکاډمۍ هغه کوم مجلې چې دا ټول چاپ شي او د دې ترڅنګ موږ د اریانا ادبی دارۃ المعارف چې پروس کال مهم په باندې کار کړو او د سکل درپای پورې هم په کار کې ده اراده مدار چې پرتلونکي 1300 کال کې سلور زره ټوکا اریانا ادبی دارۃ المعارف دا چاپ شي په دې کې 2000 ټوکا په پښتو او 2000 ټوکا په دری ژبه باندې
دا 50 اثر چې تاسو ویل چې علوم اکاډمي چاپوي دا اثر په څه اساس باندې تاسو انتخابوي او چیرته چاپوي په هواد کې دننه او که بهر
اثر په دوه ډول دي جناب شبر سبي او هغه علمی تحقیقي اثر دي چې په خپل د علوم اکاډمي علمی غړو د پخوا د علوم اکاډمۍ د پروګرامونو او پلانونو پر بنسټ باندې لیکلي او هغه علمی ترفیعات کړي دي یو ډول دا اثر دي چې دا چاپو او د دې ترڅنګ علوم اکاډمۍ په پلان کې لري چې د علوم اکاډمۍ لغلو علاوه بیرون په دبانګ په افغانستان کې یا په افغانستان د باندې د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هغه لیکوال چې هغه د تحقیق په برخه کې کار کوي او آثار لیکلي اما د آثارو د چاپ وس او توان نه لري نو علوم اکاډمۍ د دې په خاطر د داخلك هم لزان سره په دې مسایلو کې را شریک کیو د دې خلکو کتابونه هم چاپ کی البته دا یو بورډ لرونه شراتی چې هغه تر ازي ولاغې نه پاتې او بل اخر دا کتابونه هم په خپل داخله افغانستان کې موږ دلته چې کوم مطبعې دي په آزاد بازار کې پراغي باندې دا چاپو
نیازه چې کېدشت چې تاسو سره ډیر وروته وایست چې یو څو مهم آثار چې لدی 500 آثارو لړلی دی او تاسو یې د چاپ نیت لري، ممکن ده چې اشاره ورته وکړي؟
دا په دریو برخو کې دي، یو په بشري علومو برخه کې دي، دویم د طبي علومو برخه کې دي، او دریم هم د اسلامي علومو برخه کې دي. دا نشراتي کمیسیون چې موږ نو د مالی کال په جریان کې یو په پیل کې یو، لا مو تر اوسه پورې په دغه آثارو کې انتخاب د آثارو نه کړی، نو مشخص دسې نمونه چې زه دغه فتن تاسو وښلم چې دغه آثار به چاپو د ملاتو سره انتخاب کړی نه.
نیازی صاحب، په نړۍ کې آنلاین هڅې ورستر بلی اهمیت پیدا کوي، علوم اکاډمي په دې برخه کې د راتلونکي کال لپاره څه پروګرام لري چې خپل آنلاین هڅې پراخ کړي؟
په پام کې داري چې د علوم اکاډمي کم کتابتون چې دا ډیجیټل کو، موږ سره په علوم اکاډمي کې د کابل مرکه او د پښتو ټولنې او د کابل انجمن د هغه وختونو ډیر آثار زموږ د علوم اکاډمي په کتابتون کې شته، چې دا نه یوازې د کابل کې نه سه بلکې په نور افغانستان کې هم نور خلکو سره نشته، او بل لاجه د کتابونو نور د سه د کیفیت په لحاظ باندې د خرابېدو په حال کې. بل پلان په کې دی چې د علوم اکاډمي کم نشرات چې اوس کې کاغذ مجلې دي، که کتابونه دي، او که په نور برخه کې، چې دا موږ د خپل ویب سایټ دلارې آنلاین هم همزمان مثلا یو مجله په فزیکی ډول باندې چاپی، اما غ پی ڈی ایف دا په آنلاین ډول باندې موږ په خپل ویب سایټ کې واچو.
په نړۍ کې په ځینو کتابتونونو کې د افغانستان ځینې آثار شته، کوم معلومات چې زلرم مثلا د کانګرس په ډیجیټل کتابتون کې د افغانستان د ټول سیسو آثار راغون شوی دی، مجلې، اخبارونه، کتابونه در ټول ډیجیټل شوی دی. آیا ممکن نه ده چې د افغانستان علوم اکاډمي د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ونیسي، له نورو سره، په جرمني کې هم د سیاحت شوی دی او په بریتانیا کې هم، چې له هغوی مرسته وغواړي چې د دوی ډیجیټل کتابتون غني کړي؟
تاسو کوم موضوع ته چې اشاره وکړه، بالکل د امریکای د کانګرس د کتابتون د پاره هر کال د دوی استازي علوم اکاډمۍ ته راځي، د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې کوم کتابونه چاپیږي، دا دوی موږ نه په پیسو اخلي او دا وړي الته ډیجیټل کوي. دا خبره چې کوم کتابونه له دوی سره یو سره وکول شي د رابطو د لارې، یا په افغانستان کې د دوی د فرهنګي مسولینو لارې د دوی سره مرسته وغواړي.
پوجینو هیوادونو کې علوم اکاډمي او یاد د علوم اکاډمي په چیر باندې نور علمی بنسټونه د خپل ډیجیټل هڅو له خاطره ورلم خاچې کوي، مثلا سر له میاشتو میاشتو مخکې، لا کلونو نه مخکې، دوی غواړي چې کتابونه او مجلې او هر څه چې وي کسان ورته ګماري چې دا کمپوس کې او تیارې وساتي، بیا چې کله کتابتون دوی پرانیزي او یا که چېرته کوم لوی سایټ جوړوي بیا یو ځل ډیر مواد پکې داخل کړي. علوم اکاډمي تر اوسه پورې داسې یو هڅه شروع کړې دي چې ځینې شان کمپوس کې
موږ زینو علمی غړو ته په علوم اکاډمۍ کې زینې پخوانی دیوالونه هغه د روټین پروژو په توګه د دې په خاطر ورکړي چې کاوی یو لخوانه په د مکلفیت مسولیت پوره کړي، او بل خوانه وکول شي هغه دیوالونه د پښتو ژبې او یا د دری ژبې چې هغه په بازار کې هم ډیر نشته او ډیر د خلکو ته لاسرسی هم نشته، یا پخوانی دي، نایاب دي. دا د کمپوز برخه موږ شروع کړي، خو په هغه سرعت باندې چې موږ کولای شو ډیر کتابونه هغه کوزکه، دا یو ډول هغه د دې کې تر ټولو زیاته مسله چې داغه د مالی لګښت مسله ده.
کمپوز خو فکر نکوم چې دومره مصارف ولري.
لکه موږ څنګه چې موږ سره دا فکر پیدا شوی چې موږ د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، نو اول کار مو دا کړی چې کوم مجلې او کوم کتابونه چې زموږ لیکل کیږي اوس داغه تیار هغه پی ڈی ایف بنې د دې لپاره اوساتو چې احیانا کلم هم زموږ ډیجیټل کتابتون ته نسل کیږي، یا برخه کیږي چې دا پکې ټول یو دفعه یو واچو. دا لرو کتابونه هم لرو او مجلې هم لرو، او د دې ترڅنګ مو په ځینو هغه دیوالونو باندې هم کار شروع کړی دی د کمپوز برخه کې. یالک ته لګاږي کتابونه چې په خوا چاپ شوی په پښتو ټولنه او د پښتو کابل ادبی انجمن او مرکه کې، هغه مو هم داغه د کمپوز برخه شروع کړی چې ځکه چې هغه که هغه سکن کیږي نو لګ ته لګه چې دا کمپوز برخه چې دا پکې شامل کو. په دې باندې کار روان شوی، او ان شاء الله چې موږ د انټرنیټ او د ډیجیټل کتابتون کومه مسله چې دا په پرنسيپو په اصول کې حل کونو، دا مواد انتقال ورته ان شاء الله چې موږ یو سمخ خل مخ نن په کار کړه، او کې دې شي تر دې پسې نورم چټک شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د سندرغاړي شکیلا ناز مرکه خبره کړو، او لدی واورو چې د سندرو نوی البوم یې په څنوم دی، کوم شعرونه یې سندرو ته غوره کړی دي، ننګرهار ته مخه کوو. په ننګرهار کې پر نقلي وسایتو یو شمېر لیکنو او انځورونو خلک اندیشمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي دغه اندیشنې بدرګه کوي او له خلکو غواړي چې په ګډه به لاس په کار شو. دغه حال په دې راپور کې
په جلال آباد کې د ریکشاو پر شا او خیخو لیکل شوې جملې کدر کوش شم نیم بنئ ک تعقیب دې کړم سر به وخوري کلمور یوې مرا خیژه او کې نه چې ورګ دې کړم هغه څه دي چې د ځایی خلکو اندېښنې را پارولې دي. د جلال آباد خاریان وایي په دې وروستیو کې د موټرو ریکشاو او نورو نقلي وسایتو پر شاګانو ډیر لیکل شوې کلمې او جملې داسې دي چې د ټولنې په ځانګړي توګه د ځوانانو ذهنونه خرابوي. دوی له موټر چلوونکو او ریکشا لرونکو خلکو غواړي چې د بې ضرورته لیکنو پر ځای د ذهنیت جوړونې ته کار وکړي. دوی له مسؤلینو هم غواړي چې د دا ډول کړنو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي څو ټولنه له ذهني خرابۍ وژغورل شي.
ځوان نسل چې کوم راتلونکی نسل دی هغوی په دې ریکشاو کې د خپلو پلرونو سره د خپلو میندو سره یو ځای بل ځای ته سفر کوي. بدبختانه دغه لیکنې چې ګوري یو منفي تصویر غیر اخلاقي لیکنې چې موږ شمه خورم بیا بدماشي طرف ته کش کوي. هغه ادرسونو سره چې کوم په دې ټولنه کې د حضور ګوئی کوي او کوم افراد چې نشه یې توکو اخته یې هغه طرف ته مایل کیږي.
دا یو بد دورون انځور نور ولایتونو او نور خلکو ته وړاندې کوي. زمونږ هغه ذهنیت سازي چې موږ غواړو د وطن د مینې روان جګړې دا نوړه هي سپاړه د خلکو ته وړاندې کوي. د ټکنه کوي د تدکی او رونتانه یو بس.
د خاریانو په وینا باید مسؤلین دغه ډول وسایت ټول ونیسي او له شاګانو او خیخوې ټول غیر اخلاقی او غیر ادبی لیکنې او انځورونه پاک کړي. ځای خلکوایي په دې اړه د مسولونو د اقداماتو تر شا ولاړ او همکاري ته چمتو دي څو د داسې کړنو مخه ونیول شي او لبل په لواز د ذهنیت جوړولو په لار کې کار وکړي.
موږ هم سره پکې همکاري چې بس ونیسي او چې داسې لیکل پیښوي چې دا ټوټې وران رښتینی نسل باندې ډېر غلط منفي اثر غورځي چې پاک شي. پاک نشي دغه وګوره دغه په چا باندې لیکلي دي ضروره ما سره ټکر او سیتامې ته چکر او دا نو څه شو داسې خبرې شولې چې تاسو یې لیکئ.
د جلال آباد خاریان دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې په دې وروستیو کې د موټرو ریکشاو او نورو نقلي وسایتو پر خیخو او شاګانو د داسې کلمو او جملو لیکلو زور اخیسته چې د خلکو په خبره غیر ادبي غیر اخلاقي دي او د خلکو د ذهنیت خرابولو لاملونه دي. د ننګرهار مسولین هم د خلکو اندېښنې مني او پر ځای بولي خو په دې برخه کې د خلکو د همکاري غوښتنه کوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر کرام الله عادل په خار او لسوالیو کې پر نقلي وسایتو او هټیو زینی لیکنې له افغاني او اسلامي کلتور سره په ټکر کې بولی او له خلکو غوښتنه کوي چې له دا ډول لیکن و ونزورونو له زړولو دی ډډه وکړي.
د ننګرهار ځوانان مدني نهادونه او مدني فعالان وسایتو په ټولو چلوونکو باندې غږ کوي. تاسو په وسایتو باندې د سي غیر اخلاقي لیکنې و ونزورونه موجود اما ترشالي کنه چې دا د دومره غیر اخلاقي وي چې په دې وسایتو کې د ناسو خلکو ټولو کو
عزت او پد د سوال سره مخامخ دی. د یادونه ورته چې تیره ونې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په همغږي د یو شمیر ځای مدني ټولنو غړو په جلال آباد کې یو کمپاین پیل کړ چې په کې له نقلي وسایتو د غیر اخلاقي او غیر ادبی لیکنو د پاکولو اقدام تر سره شو. خو د ننګرهاریانو په باور که دغه ډول اقدامات جدي نشي او نورو لری پرتو سیمو ته هم ونه غځول شي نو د ځوانانو او راتلونکو نسلونو لپاره به پزیان تمام شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
شکیلا ناز اته وشکاله ورسته موسیقي ته مخه کړی ده. دا وای چې موسیقي په دې موده کې بدله شوې ده. لدی سره د دې د هنري هڅو په اړه سم همکار مرکه کړي.
اغلی شکیلا ناز ک چیري د ژوند سندري د البوم په اړه معلومات راکړي.
زمانه وی البوم چې کوم را روان دی د ژوند سندره هغه د پرما د لسو کلامونو انتخاب کړی دی او دا انتخاب چې ما هر کله کو نو زما سمرم چې منوال دی دا غي د ټولو خوخه ما خپل ذهن کې ساتلی و نو د سمرم چې سنجیده کم طبقه ده دا غوی د پاره هم ما پکې مواد شامل کړی دي او نوې کل چې کم دی دا غوی د پاره هم ما پکې دا غوی د خوخه سندره چولې دي.
د نوې ژوند له البوم سره د نوې البوم ته پیر په څکه دی هغه البوم چې د مینوالو له خوا له تور تر کلی سره مخ شو.
نظم په زوړ البوم او په دې نوې البوم کې ډوره توپیر نشته ځکه چې موسیقي ټوله یو شانتي ده. کغه په هر جب کې وي خو موسیقي او موسیقي ده، خو صرف ما د دې خبر خیال ساتلې چې زما نوې ژوند البم چې کوم هغه د سنجیده طبقه د پاره صرف او دا اوس کوم زنوې زما نوې البم را روان دي د ژوند سندره، په دې کې ما ډوره فرق ساتلې دي چې د نوې کول د پاره پکې ما اتنم چې شامل کړي دي، دا غوې د پاره ما تیز تیز ګرمې سندره هم پکې ویلې دي.
په دغه البومونو کې، په دغه تازه البومونو کې د افغانستان د شاعرانو شعرونه راخیستی دي، سندرې کړې مو دي. او که چیرې دا راته وایي په دې وروستیو کې تاسو چې افغانستان ته تللي وای، یو ایوارډ مو هم وګټلو د افغانستان د حکومت لخوا، د دغه ایوارډ په اړه هم کره ته معلومات راکړي.
د ټولو نه مخکې خو زه تاسو ته دا وایم چې افغانستان خبره ما باندې ډیره زیاته ګرانه ده. زه یو پښتانه سندرغاړم او پښتانه شاعران که د دنیا په هر یو ګوټ کې وي، نو هغه ټول زما لپاره قابل احترام دي. خو د ټولو نه اهم خبره چې زه تاسو ته کوم کول غواړم، هغه دا ده چې موسیقي د سرحدونو پابند نه ده. موسیقي خو د دنیا په هر ځای کې دغه موسیقي ده. او پاتې کلامونه شو، نو زه ما شاعر ته نه دي کتل، زما لپاره ټول شاعران قابل احترام دي، خو ما همیشه اهمیت کلام لور کړی دي. او دا د ملي درناوي ایوارډ ما ته تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په موقع باندې افغان حکومت را کړی دي، او دا زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې دا ایوارډ چې دی د ټول نمخ کې یو بل کس ته ملاو شوی دی، او دویمه خوشنصیبه زیم چې ما ته دا ایوارډ ملاو شوی دی. نو داسې خو ما ته ډیر ایوارډونه ملاو شوي دي، خو چې کوم د افغانستان د ایوارډ ماته د ملي درناوي ملاو شوی دی، نو دا ماته ډیر زیات زما په ژوند کې اهمیت لري، زما ډیر زیات لکه په دې باندې زه خوشاله یم. او د دې نه زیات زه په دې ایوارډ نه هم زیات زه خوشاله په دې يم چې زه افغانستان ته تلم، نو دا غزي سمرم چې پښتانه دي او سمرم زمنګ مینوال دي، نو منګله دومره ډیره مینه راکړه، دومره احترام او قدر او درناوي راک چې هغه زما بيخي کزه چې ترکه می پورزه جام دیم زما به یاد وی. او زه د دې ټولو د پاره د زړه د تل نه د خجون د پاره دعا کوم.
خلی ناس ایو ورسته پښتنه غدا چې د پوخه په پرته لا باندې اوس د یو دې د می ورسته چې بیا تاسو ونر ته مخ کړی دا څنګه احساسوي؟ ایا کوم خاص بدلون تر سترګو کیږي؟
زه چې اتیش کال پس د فندي دنیا ته واپس راغلم، نو ډیر بدلون راغلی دی، ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده، نو ډیر زیاتې اسانه په دې فن موسیقي کې هغه پیدا کړی دي. خو چې څومره اسانه پیدا کړی دي، دومره تن اسانه پیدا کړی دي. موږ مخکې ډیر زیات مهنت کوو، یو سندر د پاره به موږ 15 شپږ په ګورځ ریهرسل کولې، بیا به ریکارډینګ کې د بیا پکچرایزیشن پکې کېدو، لکه زموږ به یو سندر تقریبا یو هفته غشته. او اوس خو خلکو مهنتونه پریخي دي، نه ریهرسل کوي نو استادان سره مهنت کوي، خو بس لړشي او په کمپیوټر باندې خپل هغه به سور اوازونه چې دینه په کمپیوټر صحیح کی او چې کله بیا عام دغه ته خبر شي چې لایف پروګرام شي، نو بیا غي आवाज نشي رو باسلی.
د سندرغاړي شکیل ناس مرکه مو اوریده، لایوي خبرتیا ورسته د جګړې پونم لنډکسه.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې ل آزادي رادیو.
د کوټې پردې کښ کړې، دل مروانګو یې سترګې ورپټې کړې، ورو ورو یې بیرته سترګې خلاصې کړې. د وجود شخی وویستا، خوب یې سم نه و پوره، د شپې تر ناوخته ویښه وه. د کړکۍ پر کونج کې یې د مرغۍ ځالې ته پام شو، له کړکۍ یې سر ور بهر کړ، مرغۍ والوته. د زړه کې وویل د انسان نه ویریږي. مخ یې راواړه و، د تخت پر ژی سوله او جګړه ناولیښی و، د شپې خوب وړې وه، وروستۍ پاڼې ترې نالوستې پاتې وې. کتاب یې د بالښت لاندې کېښود، د کوټې پر مخ پرتې سپینې پاڼې راټولې کړې. له بلې کوټې د تلویزیون غږ راته، خبرونو کې خبریال وویل چاودنه شوې، لسو کسانو ته مرګ ژوبلا وکتې، اته ټپیان دي، دوه مړه شوي. جګه شوه، کړکۍ یې بنده کړه، له ځان سره یې وویل بیا یې وژلي. لاسونه یې تر زنې لاندې ونیول، کیناستا، تر پوزې او غوږونه یې مچ تاوېده. ښه یې پسې ور وکتل، تر سترګو لاندې یې کړ. مچ یې د چپې پښې پر زنګانه کیناست، دې په لاس ټس ورکړ، ویې واژه. پر دیوال ځوړندې آینې ته ورغله، له مخه یې ویښتان د غوږونو شاته تیر کړل. د ښي لاس د بټې ګوټې پر څوکه یې لبسیرین ښه وموښه او بیا یې ګوته پر شونډو کش کړه، د کوټې ووته. لمر د کوټې تر کونجه رارسېدلی و.
د لیکوالې عابدې سپوږمۍ له همدې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غاړو